تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوی. زه بوریوال کاکړ مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې د دې خبرونې برخه دي، او د خبرونې په پای کې تاسو ته اونیز پروګرام پام کوو هم وړاندې کوو. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې مدیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټی کې آل فاټا سیاسي اتحاد د فاټا آئینی حیثیت بدلولو پاړه د جمع شوي قانون په ملاتړ پر راتلونکي کې لاریون اعلان کړي. پاکستان او افغانستان د پولیو ناروغي د مخنیوي په ترڅ کې په ګامونه پورته کولو صلاح شوي دي، او د ترکی پولیسو له اسلامي دولت وسله والې ډلې سره د تړاو په تور شل مشکوک کسان نیولي دي. تفصیل: لګنشمیر سیاسي ګوندونو جوړ آل فاټا سیاسي اتحاد د نومبر په 14 د فاټا آئینی حیثیت بدلولو په اړه جمع شوي قانون په ملاتړ د اسلام آباد په لور لاریون اعلان کړی دی. د دې اتحاد مشر اخونزاده چټان نن مشال ریډیو ته ویل لاریون به له خیبر پښتونخوا نه د اسلام آباد په لور ځي.
په 16 تاریخ باندې منګه په ډی چوک باندې په اسلام آباد کې د ټولو قبایلو یو ریلی منعقد کړی ده، چې دا به د مردان د رشکۍ ترچین نه به دغلته قبایلي جلوسونه چې کوم دي د ایجنسیانو هغه به دغلته راځي، او د دغه ځای نه به منګه په جلوس په شکل کې اسلام آباد ته ځو، چې هغې ته منګه حقوقي قبایل ریلی نومیښی دی.
د قبایلي سیمو د پارلمان غړو 13 میاشت کمی اسمبلی په سیکریټریټ کې یو قانوني مسوده جمع کړې وه، چې پکې د ځینو نورو غوښتنو تر څنګ فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو غوښتنه شوې وه. په خیبر پښتونخوا کې د 26 اکتوبر په زلزله کې د مړو شوو کسانو شمېر 222 ته رسیدلې ده. په دې لړ کې تېر ورځ آفتونو د مخنیوي صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د آفتونو د مبارزې قومي ادارې این ډی ایم ای مشر اصغر نواز ته معلومات ورکړل. وروسته بیا تېر ماښام اصغر نواز په پېښور کې په خبري غونډه کې ویل چې په زلزله کې د زخمي شوو کسانو شمېر 1516 دی. نوموړي ویل په زلزله کې د تباه شوو کورونو شمېر 1892 ته رسېدلې. پاکستان او افغانستان د پولیو وایرس د مخنیوي په اړه په عملي ګامونو اخیستو صلاح شوې دي. دا فیصله د جمعې په ورځ بلوچستان په چمن خار کې د پاکستاني او افغان چارواکو په یو غونډه کې وشوه. د پاکستان استازیتوب د ایمرجنسی آپریشن سینټر مشر ډاکټر سید سیف الرحمن او د افغان ډلې مشري د هغه هیواد د روغتیا وزارت یو لوړ پوړي چارواکي فیض الله کاکړ کوله. غونډې ته وویل شو چې هره ورځ 14,000 کسان تر سرحد اوړي راوړي، او پکې 950 هغه ماشومان دي چې عمرونه یې تر 5 کالو کم دي، او په دې کې 350 ماشومان د پولیو له څاڅکو پاتې کیږي. د یونیسف یو چارواکي ویل په سیمه کې 15,000 کسانو خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکو له ورکولو انکار کړی، خو د دوی د ځینو اقداماتو له وجې په دې کې اوس په تیزی سره کموالی راغلی. له غونډې وروسته ډاکټر سیف الرحمن خبریالانو ته ویل د اف سی ځواک عسکر به دا ځانګړي روزنې وروسته پر پوله ماشومانو ته د پولیو وایرس ست څاڅکي ورکوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازیني دوه هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس شته. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن شروع کیږي، چې پکې امکان دی د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره مهالویش اعلان شي. د سپیکر چوکۍ هغه وخت خالي شوه کله چې عدالتي کمیشن د ایاز صادق د مخالف امیدوار په درخواست د هغوی غړیتوب ختم کړ، خو وروسته په ضمني ټاکنو کې نوموړي دغه چوکۍ بیرته وګټله. دوی به هم په نننۍ غونډه کې ګډون کوي. د سپیکر د چوکۍ لپاره واکمن مسلم لیگ نون بیا هم ایاز صادق او تحریک انصاف شفقت محمود د امیدوارانو په توګه اعلان کړي. د نننۍ غونډې یو خاص خبره د متحده قومي موومنټ د غړو ګډون به وي. د دې ګوند سلیر وشغړو په کراچۍ کې د بازي عملیاتو پر ضد د احتجاج په توګه استفا غنې ورکړې وې، خو له حکومت سره د پردېشاته شو خبرو وروسته اوس بیرته خستو فیصله کړې ده. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی، او هره ورځ 2000 پخوا او شاکي افغانان د هیواد ته د پناه اخیستو لپاره ورسیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر تامس اډی مزیر پرون همداراز ویلی دی د اکتوبر په میاشت کې 1,500 افغان کډوال په غیر قانوني لارو ورسېدلی دي. د ده په وینا د افغان کډوالو ورتګ اندېښمن کړي او غواړي چې مخه یې ونیسي. هغه شمېرې چې د جرمني حکومت پرون خبرې کړي څرګندوي چې د جنوري نه د اکتوبر تر میاشتې پورې د هیواد ته 750 شامي افغان او عراقي کډوال ورغلي دي. تر دې مخکې د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلیو په دې شمېر د افغانانو ورتګ د دوی لپاره د منلو وړ نه دی، او د متوسطې طبقې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي. رپورټونه وایي چې افغانستان په داسې حال کې له هند نه د روس جوړ MI-25 هلیکاپټر اخلي، چې په هیواد کې دننه یاغیتوب زیات شوی دی. په نوې دلی او کابل کې د سرچینو له خولې ویل شوي دي چې ټاکل شوي د افغانستان د امنیتي چارو سلاکار محمد حنیف اتمر د هند سرخر ته د سودا حتمی کولو لپاره ورشي. یوې هندي سرچینې ویلې دي چې هند په افغانستان کې امریکایي لوړ پوړي کمانډر جنرال جان کیمبل سره په دې خبرې کړې دي چې هلیکاپټر یې څرنګه افغانستان ته ورسول شي. د رپورټونو له مخې په 2011 کال کې د هند او افغانستان ترمنځ ستراتیژیکي لاسنامې دستخطول وروسته دا به لومړی ځل وي چې د وسلې په شکل کې د حملې استعداد لرونکي هلیکاپټر نوې دلی کابل ته ورکوي. رپورټونه وایي چې د ترکیې پولیسو شل مشکوک کسان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور نیولي دي. د نومبر په 6مه د ترکیې نه رارسېدلي رپورټونه وایي چې دغه کسان د بحیره روم سره جوخت انتالیا صوبه کې نیول شوي دي. دغلته راتلونکي هفته د جی شل په نوم د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو سازمان یوه سرمشیزه کېدونکې ده. ویل کېږي چې په نیول شویو کسانو کې دوه روسیان دي. د ترکی پولیسو په وروستو سونیو کې په ټول هیواد کې دننه په چاپو کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي په درجنونو مشکوک کسان نیولي دي. دغه هیواد د ګاونډي ملک شام نه د وسلوالو د اوړېدلو لپاره یو مهم ځای ګرځېدلی دی. سپینې ماڼۍ د زیارت په ورځ ویلي دا امکان نشي ردولی چې ګواکې په مصر کې د روسي الوتکې په پیښه کې د ترهګرو لاس و. دا له هغې وروسته ده چې د برېټانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وویل بریښي چې زیات امکان دا دی چې پیښه د ترهګر بم له وجې رامنځته شوې وي. تر دې وړاندې وروسته امریکا او برېټانیې په دې خبرو غوسه څرګنده کړه چې ویلي ښایي پیښه د چاودېدونکو موادو له وجې رامنځته شوې وي. دا او تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه او د موسم حال له سراج زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پېښور کرنسي بازار نه اغستل شوي د کرنسي نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اغستل کېږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ او یا پیسې او 25 روپۍ نوي پیسې. د سعودي عرب ریال 25.95 روپۍ او 25 روپۍ شل پیسې. افغانی په 1.25 روپۍ او په 1.65 روپۍ او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 26، بنو کې 12 او 24، او کوټه کې به کم نه کم 26 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه میرزاده او سراج زهیر وړاندې کول. د کابل سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد وای د نومبر پر 14 نیټه به د خپل حقونو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کوي.
منګه په اسلام آباد کې د ټولو قبایلو یو ریلی منعقد کړی ده چې هغې ته منګه حقوقي قبایل ریلی نومیښی دی او هلته به منګه په ډي چوک باندې جلسه.
د خبر پښتونخوا په چرسده کې پولیسو هغه کس نیولی دی چې لوڼی او میرمن یې په پنجاب کې خرڅې کړې وې.
عدالت نومې دی د پلار دی دوه قول دوی چې د دې الکو دوه خويندې اوم دی خرڅې کړې دي په پنجاب کې او د دې الکو چې کوم مور دام دوی خرڅه کړې ده.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان وایي کده کاشغر او ګوادر لارې له بلوچستان تیر سي نو دوی تبډی رګټه ورسوي.
چلار سمی نو دا بل باغو ډایرکټ تقریبا په واته غنټې کې اسلام آباد ته داسمه بیوي رسیږي او په ډیر ښه قیمت به ول چې تازه برسیږي.
او که د خبرونه تر پای را سره واس نو په اونیز پروگرام پام کوه کې به واوري.
دیب صاحب دیب صاحب په الیکشن کې ولاړم ته پیټي به مې د ووټو څخه نه کې را ډکه.
غلط ځای راغلی بچا غلط ځای هغه نور پیرانان دي چې پیټي ډکوي.
د دې هر څورې دوه تل مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د کابل سیمو ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد الفاټا پارټیز اتحاد اعلان کړی چې په دغه سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په مخه د نومبر پر 14 نیټه په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته مظاهره کوي. د دې اتحادي لخوا د مظاهرې اعلان په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان په پارلمان کې د فاټا غړو یو بل جمع کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ورګډې سي. ګلایاس په دې اړه رپورټ لري.
د قبایلی سیمو ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد آل فاتا پارټیز اتحاد مشر اخونزاده چټان ویلي دي چې د نومبر په 14 نیټه د حقوق قبایل لاریون یا مظاهره مقصد د فاتا آئینی حیثیت کې بدلون راوستلو د بل حمایت کول دي او په دې کې ټولو ګوندونو د ګډون ژمنه هم کړې ده. اخونزاده چټان د حقوق قبایل ریلی په اړه زیاته کړه،
په 16 تاریخ باندې منګه په ډی چوک باندې په اسلام آباد کې د ټولو قبایلو یو ریلی منعقد کړی دا چې دا به د مردان د رشکې ترچین نه به دغلته قبایلي جلوسونه چې کوم دي د ایجنسیانو هغه به دغلته راځي او د دغه ځای نه به منګه په جلوس په شکل کې اسلام آباد ته ځو چې هغې ته منګه حقوق قبایل ریلی نومیښی دی او هلته به منګه په ډی چوک باندې جلسه کوو او په هغه جلسه کې به زمونږ سره د ملک څومره سیاسي او مذهبي پارتۍ کمو چې زمونږ سره آل پارټي سربراهي کانفرنس کې شرکت کړي او هغه ټول مونږ ته یقین دهانی راکړي دا چې هغه به زمونږ سپدی کې شرکت کوي او هغه به هلته زمونږ د حمایت اعلان کوي.
اخونزاده چټان ویل چې د اصلاحاتو بل لپاره یې په دې رستو کې ډېر زیاتې هلې ځلې کړې دي. د خبره په لومړي پړاو کې په سیاسي اتحاد کې شامل د ټولو ګوندونو مشران په اعتماد کې اخستلې، د دې رستو په نشتر حال کې یې لویه جرګه وکړه. بیا په خیبر ایجنسۍ کې د شاجی ګل افریدي په حجره کې د مشرانو غونډه رابللې وه او بیا په دې لړ کې جماعت اسلامي ټول ګوندیز غونډه منعقد کړې وه. د قبایلي سیمو آئینی حیثیت کې بدون راوستلو لپاره بل د سپتمبر په 8 نیټه په پارلیمان کې جمع کړل شوی وو. دغه بل د فاټا د پارلیمان یو غړي ساجد حسین توري جمع کړی وو. نوموړي له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې زیاتره مهمو سیاسي ګوندونو مثبت جواب ورکړی دی.
جماعت اسلامي خوستین خاطر پی ټی آی پیپلس پارټي شیرپاو او مولانا فضل الرحمن مدر اغم اس پور ان دے کڑے اغم مدر یس کڑے دے نو کڑے دے کہ یگن علاوہ چکم ایم کے ایم والا دی حمایت کڑے دے اگن علاوہ چکم نون والا دی پو نون کی اندہ کو نون ممبران مونگ سارا مطلب پتی بیل بند سائن ام کڑے دے اور نور چکم ممبران دی نور آلو اور مطلب پاکستان نا دینا مخ کیا کوئی مونگ تیلی سے بیل روڈ مونگ دا سرائیو تقریباً 90% امید دنری مونگ سارا وہ مطلب مرگتیا کبھی.
ساجد حسین توری زیاته کړه چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند لخوا هم مثبت غبرګون مخې ته راغلی دی او دې بل کې تر ټولو مهم رول د وفاقي حکومت دی. کچری په قبایلی سیمو کې د دې بل مخالفت کیږي نو د قبایلی مشرانو مستقبل لاهې عمل به سوي. په دې اړه د پارلیمان غړی حاجی شاجی ګل افریدی وایي
سر لغمات او درنا بکو او دینا پاس د زمون کوم دا غوي چې موږ په هر علاقه کې هټلونم کو موږ په هر علاقه کې رودونم بندو او موږ به خپل حق ته پر هر حتی تفلو ده پارزان تیاره و دلو هر حتی بزرگ چه من خپل حق واخلو ده نه تیاره از من که با این تروس پوری کم و خبرو سمخشو میری امنو ده از من ده جلالت لار ده پده که من که با این و پختانه زلیل شوی و پده که زمون حق
شاجی ګل افریدی زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې اصلاحات د قبایلو ښه راتلونکي لپاره ډیر زیات ضروری دي او له تیرو 18 کلونو راهیسې د سیمې اوسیدونکو د غلامۍ ژوند تیر کړی دی. همدارس قبایلي مشران د نورو وختونو په پرتله دې ځل زیات خوشبین دي چې پارلیمان به د فاټا آئینی حیثیت کې بدلون د بل منظوري ورکړي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا چارسدي پولیسو څو ورځې مخکې یو کس په دې تور نیولی و چې خپله 12 کلنه ماشومه لور یې په پنجاب کې په پیسو د خرڅولو کوشش کوي. د پولیسو په وینا له ده سره یې هغه ښځه هم نیولې ده چې د لور په خرڅولو کې ورسره مرسته کوله، خو دوی دواړو دا تورونه ردوي. البته ماشومه وایي چې پلار له مخه هم د دې دوی خوندې خرڅې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د سړیرو د تانې مشر عمران خان وینا تر مخه دغه نیول شوي کسانو کې عدالت نمیکز خپل 12 کلن لور په 2 لک روپیا د پنجاب نه راغلي خلکو باندې خرڅوله، ولی پولیسو ته اطلاع ملو شوه او سمدستي کاروي وکړه چې پکې دغه ملزمان ونیول شو. د سړیرو د تانې مشر مشال لیډو ته ویل
عدالت نومې د دې پلار دی وقول دوی چې د دې الکو دوه خويندې اوم دی خرڅې کړې دي په پنجاب کې او د دې الکو چې کوم مور دام دوی خرڅه کړې ده دوی راځل او دا جنې تختوله او دا جنې خرڅوله په پنجاب کې. نو چې دا ماشومه تختول نو موږ ته اطلاع ملو شو بیا په موقع باندې موږ ورولو کوم دا زنه نو سره ده هغه موږ تانې ترا وستل چې موږ معلومات وکړل نو دای چا سره په 2 لک روپۍ په پنجاب کې کړی و خدای باندې او تکول چې راځه تا بوزم او الته دې مور ته خمن مور خو دې مخکې خرڅه کړې و لکه دا اوس د بلې زنه تاسو ګورئ دا بلې خزه کومه ده د دې عمر ته ګورئ د دې کار ته ګورئ لکه دینه بخپل ام پیدا ایدا بسې حساب کتابي.
عدالت خان ماشوم لور نوشین د چا چې په 2 لک روپیا سودا شوی و پجړه او یره ویل چې پلار دا د نور خويند او مور پشن په پنجابیانو خرڅه ونیوله خول دا سره درورا د نوخر اکبر پوری نه چر سده سړډیرو ته خپلوانو کرا راو تختیدا
نوشی تمام حکیم د یو مو زمین خويندې را د سګل او خويندې ما له کول را سګل او اوس ما هم خا سای په دولاګه پای په پنجابین پته نشته چې څه وکړم
دغه نیول شوي کسانو کې اویا کلنه زنانه خاتون هم شامل ده چې د پولیسو په وینا د دغه دولس کلن ماشومې او د دې نه وړاندې د دوی د دوو خویندو سودا یې هم په پنجاب کې نور خلکو سره کړې وه. پولیس وایي چې د دولس کلنې نوشین سودا هم دغه زنانه کړې ده چې پکې دغه ماشومه اخیستونکو نه اویا زر روپۍ هم اډوانس اخیستې دي. خو دغه زنانه وایي چې دا ټول دروغ دي او په دې باندې بې ځایه تورونه لګوي. دغه قضیه مرکزی ملزم او دغه ماشومان پلار عدالت خان وایي چې خزه په خپل خوخه کور پر خوده دي او دنه د خرڅ کړي
د دې خبره ممبر د به مې نه وشه پر دا چې هغه ماته يم زين الله په نامه غواړم وي مال چې کم نه داسې حساب کو تاسو سره نیکی کوم دې خو به ارسه وي دې خو ما ماندار سوي خدای شته کده دې ما نه خبره کړې بل لور چې کم ده کم مشر ده ما ده نو چې دا اما په دې 200 روپې دې دلالي ورکا دانه دا کم چې سره ده 200 روپې مال راکړې ده ما مشته ده ما روشته ټول پکې دي بل چې کم ده مال لور ده ګلدسته نامه ده هغه خاون مال یې ځکړې وا پته چې هغه ځاګه پارس واغشتې ده ما 13 میاشتې په سعودي کې هغه سره تیرې کړې دي.
رضوان تر دغه ماشومې ورور دی وای چې خپل دوه خويندې او مور یې پلار ډېر وړاندې خرڅې کړې دي خو ولې اوس یې د کشر خور سودا هم کوله خو ولې چې دته پته ولګېده نو خپله خور یې د دوی د لاسونو نه راوتښتوله او پولیس ته هم اطلاع ورکړه.
زما مور خرڅه کوه دوی خویندې راله خرڅې کړې نو د بلې خور راته سوال جواب وکړو داتې ما راوتښتوله اوس مونږ دلته راغلي اوس ترور کړه هلته مرا پسې راغو هلته نه رانه بوتله تښتوله په 2 لکه روپۍ رانه وایې خرڅه کړې وه پنجاب کې یو سپورې ما خپل مور خویندې نه دي لیدلې د یوې نه بغیر
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د زنانو په ضد د تشدد د ختمولو او د خیر ښېګړې تنظیم سره کار کوونکي فدا محمد وایي چې یو خوا که دلته کې غربت دی نو بلخوا نه خو د قانون عملداري شته او نه په یو کچه د زنانو د حقونو پاملرنه کیږي.
که تاسو وګورئ چې خور سره سراونډنګ کلو کې لږ غونډې د هغو کې نو بلا ځینو کې دا کیسې شوي دي بل یو خاص ګروپ دی چې هغه اکټیو دی زموږ په دې پراوینس کې او هغه دا کیسې اکټیویټیز کې انوالو دي او هغې منځ کې جوړوي او هغې پکې خپل کمیشن نوی حساب کتاب اخلي سایټي یا زمونږ ان جی اوز یا زمونږ هغه تاسو خود خزو د حقوقو باره کې ډېرې خبرې کوي خو صرف په هغه موضوع خبرې کوي چې په کوم کې بین الاقوامي ادارې فنډینګ کوي دا ټول ډونر ډریون دي که نه جی او چې چېرته فنډینګ نشته نو الله د رضا لپاره زما په خیال دلته یو هم داسې څوک نشته چې هغه د دې باره کې آواز اوچت کړي.
د پام وړ ده چې د سړډیرو د تاڼې پولیس وینا وه چې دوی د عدالت خان او دوی سره نیول شوي د ملګرو د موبایل ډیټا ترلاسه کړې ده او د دغې په ذریعه به نه یوازې دوی د ده وړاندې خرڅ شوي لوریانې راپیدا کړې بلکې د دوی څومره مقامی یا د نور سوبو ملګرو دي هغوی پسې هم لټون شروع کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان قومي اسمبلی نن غونډه کوي چې پکې به پر ځینو مهمو موضوعګانو خبرې کیږي. یو مهمه خبره د دې اسمبلی د سپیکر د خالي څوکۍ د ډکولو لپاره انتخاب دی چې او بل متحده قومي مومنټ له لوري د خپلو استعفاګانو بیرته اخیستل دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل په دې اړه حال راکوي.
خوښ درې میاشتې بعد چې کله په جولای کې غونډه شوې وه د هغې وروستو دا غونډه کېږي نو درې میاشتې وروسته د قومي اسمبلۍ غونډه رابلل شوې ده. پدې کې یو خو دغه خبر چې متحده اقوام متحده چې استفاګانې ورکړې وي نو د هغې د واپس اغستو لپاره درخواست ورکړې دی او امکان دی چې هغه درخواست د دې منظور شو د دې استفاګانې واپس شي. دغه رنګ چې کم درې غړي د قومي اسمبلې په ضمني انتخاباتو کې ټاکل شوي دي نو هغې به هم د خپلې چوکې سوګند پورته کوي. په هغې کې یو پخوانی سپیکر ایاز صادق هم شامل دی چې هغه د لاهور ضمني ټول ټاکنې چې کوم دي هغه ګټلې دي. خو تر ټولو مهم د سپیکر د انتخاب د پاره به یو شیډول جاری کیږي یو مهالویش جاری کیږي چې د هغې مطابق کم زموږ د قومي اسمبلې سیکرټریټ چې کومې سرچینې دي هغې وایي چې امکان داسې دی چې نهم تاریخ باندې دغه د سپیکر د انتخاب دغه شیډول د نهم تاریخ د پاره جاری شي.
خدای ته وایي چې ریاست خان تاسو خبره کوي د سپیکر ځکه دا خو به اوس مقابله کیږي اپوزیشن ګوندونه هم شته او تحریک انصاف شته پیپلز پارټي شته قبایلي غړي دي دوی په دې حواله باندې څوک امیدواران مخې ته راغلي دي؟
جی بالکل د مسلم لیگ نن د طرفه چې کم دنو پخوانی سپیکر ایاز صادق هغه ټاکل شوی دی. ورسره ورسره شاه محمود قریشی د تحریک انصاف چې کم مشر دی نو هغه پرون اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې وی چې کیو په دغه اوټونو کې د سپیکر په انتخاب کې باقاعده ایساخ لی او دغه رنګ شوکت محمود د دې چوکۍ لپاره منتخب کړی دی. سورز مخکې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا الحاج شاجی ګل چې کم دنو هغه په خبرو کې ویلو چې مونږ به هم د قبایلی سیمو نه زموږ چې کوم نمائندگان دي نو په هغه کې به مونږ د یو کس نوم رامخې ته کوو هغه به مونږ ټاکو چې هغه د سپیکر په انتخاب کې برخه واخلي. خو تر دې دمه په باضابطه توګه دي داسې قسمه اعلان نه دی کړی چې آیا کم یو نوم یا کم یو غړی د قومي اسمبلې هغه د سپیکر د انتخاب لپاره رامخې ته کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
په پېښور کې خبريالانو د پنځمه په ورځ د واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد مظاهره کړې ده. خبريالان وایي چې عمران خان څو ورځې مخکې په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال د یو خبريال د پښتنې په جواب کې نامناسب جواب ورکړی او دوی د عمل غندي. مظاهره چانو له عمران خان د بخښنې غوښتلو ویلې دي خو لا تر اوسه د عمران خان او نه هم د ګوند په دې اړه څه ویلې دي. غلام غوس په دې اړه رپورت لري.
پېښور کې د مظاهره د پېښور خبریالانو د عمران خان په ضد ترسره کړه. عمران خان چې کله د ریحام خان نه د بیلیدو وروستو په پېښور کې په اول ځل د رسنیو سره مخامخ شو نو د پېښور د یو خبریال عارف یوسفزي په یوه پوښتنه ډېر سخت غوسه شو او د پېښور د خبریالانو تر مخه عمران خان ډېر نامناسب ځواب ورکړی و. هم د دغه خبریال د پوښتنې او د عمران خان د ځواب په لړ کې خبریال عارف یوسفزي مشال ریډیو ته وویل
دې زماجه کوم د عمران خان سوالو هغه خود هغه د مردم شناسۍ په حواله سره چې یو مردم شناس نه تا چې د سیاسي ټیم کوم انتخاب کړی دی ازادي ژوند کې کوم انتخاب دی کړی دی خلک په خیال یا ستا په خیال هغه تعالی دوکه درکړی. سوال ډیر ساده و عمران خان چې کوم جواب راکړی دی هغه ډیر سخت و د صحافیانو د بې عزتۍ په تناظر کې ځکه نن صحافیان نن په سړکونو راوځي دي دا مظاهره کوي. یو خبره ده عمران خان چې هغه خپل الفاظ واپس واخلي هغه چې کوم د صحافیانو بې عزتۍ کړی دا پاګه د صحافیانو معافي وغواړي هم په دغه باندې دا مسله ختمېدې شي.
هم په دې لړ کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر نثار محمود او خبریال ممتاز بنگش مشال ریډیو ته وایي
دا د اغیزې مدارم جوړیږي چې صحافیان سوال وکړي که څوک جواب نه ورکول غواړي نو په سهیسته طریقه سره هغه دم ویلی شي چې زه په دې باندې څه ویل نه غواړم. په ځای د دې چې دغه صحافي بې عزتي وشي نو زموږ احتجاج دې خلاف دی کې صحافیانو بې عزتي موږ نه منو او ټول خلک دا وایي چې داسې نه و پکار. نو دې مطلب دا دی چې هغه نامناسب الفاظ وو ځکه خو نن میډیا دغه خلاف دا نه که نن صحافیان په احتجاج دي.
دیکھیے دا شک نشتا چې دا بالکل ذاتی معاملہ دا خو کمنګ دا وګورو
چې کله چې داغه واده کېدو نو هغه خو په میډیا کې رالو، هغه باندې خو هغه څه اعتراض نه و، هغه د هغه ذاتي معامله نه وه، خو چې کله دا خبره دغه شان راله نو بیا په هغې باندې د هغه د پارټۍ خپلو خلکو په هغې باندې تبصرې ورکړي، د هغې وضاحتونه یې وکړو. نو چې د هغه د پارټۍ یو لیډر د ده ذاتي معاملې باندې د هغه ترجمانی کولی شي، نو زما په خیال عمران خان هم خپله صفائی هغه خلکو ته پیش کولی شي چې څوک د هغې پیروکار دي، هغې پسې روان دي، چې کم از کم هغه یو پبلک فیګر دی. زما په خیال که یو دوه خبرې په دې باندې هغه وکړي نو دا څه بده خبره نه.
د یادونې وړ ده چې د عمران خان او ریحام خان د واده لس میاشتې وروسته د دواړو ترمنځ د ځینې اختلافاتو له وجې دواړه د یو بل نه بیل شوي دي، او په دغه موضوع په پاکستان کې رسنیو توده بحثونه پیل کړي دي. خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي دا د هغه ذاتی او کورنی معاملات دي او پکار ده په دې د تبصرو او بحثونو نه ډډه وکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د تیرې سه شنبې په ورځ امر وکړ چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې مغربي برخې لپاره دي ځکه واخیستل سي او پر هغه دي کار پیل سي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتنو ملتپالو تر څنګ یو شمېر نورو ګوندونو هم تور لګاوه چې مرکزي حکومت یوازې پر ختیځه لاره کار کول غواړي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په دې دریز لرونکو کې یو مهم ګوند و. اوس پوښتنه دا ده چې دا ګوند او د بلوچستان کروندګر د نواز شریف د اعلان ته په کوم نظر کوری. په دې اړه ریپورت لولندې د مې ورسته. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې یو لوړپوړي حکومتي غونډې ته وویل چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې پر مغربي برخه دي ژر تر ژره کار پیل سي. نواز شریف امر وکړ چې د دې لارې لپاره د دمځکې اخیستلو لپاره له ځایي حکومت سره له نږدې سلا مشوره وسي. اوس پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د واکمن اتحاد غړی او په دې لار کې د بدلون یو له مهمو مخالفو پښتونخوا ملي عمومي ګوند د نواز شریف د اعلان ته په کوم نظر ګوري. د یاد ګوند مخکښ او پخوانی سنیټر روف لالا مشال ریډیو ته وویل چې دوی د نواز شریف د اعلان هرکلی کوي، خو یوازې سړک نه بلکې اقتصادي مرکزونه هم غواړي. د وویل
کوم څه دی د دې وطن اکنامیک زون اعلان کی، انډسټریل زون اعلان کی، په دې کې قسمت د انرژي زون اعلان کی، او د هغو د مقامات تعین وشي او ورسره د هغه دپاره بجټ الوکیټ شي. نو زموږ د دې صوبې د پسماندګۍ د لرې کېدو په هکله باندې به زموږ اولس چې دی دا به ګوا پر دې خبره یقین پوخ شي. یوازې روډو باندې چې دی د دې باندې زموږ خلک چې دی دا قناعت وکړي.
د روف لالا په وینا ولس به هغه وخت د پاکستان د مرکزی حکومت پر نیک نیتی باور وکړي چې کله وزیر اعظم نواز شریف په بلوچستان کې د اقتصادي مرکزونو اعلان هم وکړي. د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې مغربي برخې په اړه بل پښتنه دا راپورته کیږي چې آیا دا به د جوړېدو په صورت کې د بلوچستان د کروندګرو لپاره څومره ګټه ولري. د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازای مشال ریډیو ته وایي چې که رښتیا هم دا لاره جوړه سي نو د ده په وینا د صوبې کروندګرو ته به یې ډېره ګټه ورسېږي. د عبدالرحمن بازای په وینا د دې لارې له جوړېدو سره به د صوبې میوې او سبزۍ په لږ وخت او کمه کرایه تر منډیو رسېږي.
لویه خبره خو دا ده چې د بلوچستان چې دا وخت تقریبا د یو معتاد اندازې مطابق دولس لکه ټنه سیب چې دي هغه تقریبا زموږ غا یا اسلام آباد ته ځي یا لاهور ته ځي، ډېر کم مقدار چې دي و کراچی ته ځي. نو دا روټ چې راځي دا زموږ دپاره بالکل ډېر به صحیح، زموږ به د خلکو کرایه کمه سي او زموږ وخت به کم سي، او خاص کر دا فریش فروټ چې دی یعنی لکه انګور چې دی چې هغه مطلب خرابېږي. نو چې لارې سمې او ریفر کنټینر یا داسې سهولتونه مفت سي نو دا به له باغو ډایرکټ تقریبا په اووه اته ګنټې کې اسلام آباد ته دا زموږ میوې رسېږي او په ډېر ښه قیمت به وي، ولې چې تازه به رسېږي.
د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتونخوا ولسي تحریک ترڅنګ یو شمېر نور ګوندونه او ډلې تور پور کوي چې د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی حکومت خاص لاره له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده، خو د مرکزی حکومت چارواکي په وار وار وایي چې په دې لار کې بدلون نه دی کړی. د چین له کاشغره د بلوچستان تر ګوادره د اقتصادي لار د چین په مالی مرسته جوړیږي چې ټول به شاوخوا شپږ څلوېښت اربه ډالر لګښت ورباندې راځي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې سوې. له ملیحه امیرزاده څخه د خبرونو لنډیز اورو.
لګن شمیر سیاسي ګوندونو جوړ آل فاټا سیاسي اتحاد د نومبر په شپاړسمه د فاټا آئینی حیثیت بدلولو په اړه جمع شوي قانون په ملاتړ د اسلام آباد په لور لاریون اعلان کړی دی. د دې اتحاد مشر اخونزاده چټان نن مشال ریډیو ته ویل لاریون به له خیبر پښتونخوا نه د اسلام آباد په لور ورځي. پاکستان او افغانستان پولیو وایرس مخنیوي په اړه په ملي ګامونو اخستو صلاح شوي. دا فیصله د جمعې په ورځ د بلوچستان په چمن خار کې د پاکستاني او افغان چارواکو په یوه غونډه کې وشوه. له غونډې وروسته ویل شو چې د اف سی ځواک عسکر به د ځانګړي روزنې وروسته پر ټوله ماشومانو ته د پولیو وایرس ضد څاڅکي ورکوي. په خیبر پښتونخوا کې د شپږویشتم اکتوبر په زلزله کې د مړو شوو کسانو شمېر 222 ته رسېدلی. په دې لړ کې تېره ورځ د آفتونو د مخنیوي صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د آفتونو د مبارزې قومي ادارې این ډی ایم ای مشر اصغر نواز ته معلومات ورکړل. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن شروع کېږي چې پکې امکان دی د نوي سپیکر ټاکلو لپاره مهال ویش اعلان شي. د سپیکر چوکۍ هغه وخت خالي شو کله چې عدالتي کمیشن د ایاز صادق ته مخالفه امیدوار په درخواست هغه غړیتوب ختم کړ. وروسته په ضمني ټاکنو کې نوموړي دغه چوکۍ بېرته وګټله. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هره ورځ تر 2000 پخوا شوکې افغانان د هېواد ته د پناه اخیستو لپاره ورسیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي د افغان کډوالو ورتګ اندېښمن کړي او غواړي چې مخه یې ونیسي. رپورټونه وایي چې افغانستان په داسې حال کې له هند نه د روس جوړ ایم آی 15 هلیکاپټرې اخلي چې په هېواد کې د ننه یاغیتوب زیات شوی. په نوې دلی او کابل کې د سرچینو له خولې ویل شوي چې ټاکل شوی د افغانستان د امنیتي چارو سلاحکار محمد حنیف اتمر د هند سر خاته د سوچا حتمي کولو لپاره ورشي. او رپورټونه وایي چې د ترکی پولیسو شل کسان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور نیولي دي. د نومبر په شپږمه د ترکی نه را رسېدلي رپورټونه وایي چې دغه کسان د بحیره روم سره جفت په انتالیا صوبه کې نیول شوي دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوله. اوس به ولاړ سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنیو ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. هلته د مشال ریډیو خبریالی رابعه اکرم خان د ورځپاڼې لوستې دي.
جنگ ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي د چهارشنبه په ورځ د لاهور د پلاسټیک جوړولو یوې کارخانې څلورم چت غورځېدونه د کارخانې مالک په شمول 22 کسان مړه شوي دي او د اویاو نه زیات جوبل شوي دي. ادارې په وینا چې تر اوسه پورې ترلاسه شوي معلوماتو مطابق په دې کارخانه کې د یو انجینیرینګ کمپنۍ د مشاورت بغیر کار روان و چې پکې عام مزدورانو او مصریانو کار کولو. ادارې مخکې لیکي دا کارخانه د اوسنۍ زلزلې له وجې هم متاثره شوې وه، خو په ځای د دې چې مالک یې د دې مرمت کړی وي په څلورم چت یې کار جاري وساتلو. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې د کارخانې د غورځېدو دا وړومبی موقع نه ده، بلکې هر کال څه نسه داسې پیښه مخې ته راځي. د ادارې په وینا غونډمل کې بغیر د څه اصولو په غیر قانوني طریقو د تعمیراتو کار روان دی. ادارې اخري کې لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې تر څو متعلقه ادارې باقاعده د یو ودانۍ جاج وانخلي نو ورته سرټیفیکیټ جاري کول نه دي پکار. دې سره سره په دې کې د ورته کاروبار کولو یا د اوسېدو اجازت هم ورنکړی شي او سرټیفیکیټ جاري کوونکي ادارو باندې هم نظر ساتل پکار دي چې د سفارش او د رشوت په بنیاد سرټیفیکیټ نه جاري کوي. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې هر ځل د لاهور د کارخانې غوندې پیښه مخې ته راتلو باوجود په یو سطح هم د حکومت لخوا کوټلي اقدامات په نظر نه راځي. ادارې وایي مقامي او صوبایي حکومتونو له پکار ده چې د ممکنه حادثو مخنیوي لپاره د تعمیراتو په اصولو د نور ځنډ نه کار وانخلي او هیله پکار ده چې د زلزلې نه متاثره ودانو معاینې لپاره به حکومت متبادل بندوبست کوي. وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی د درېمې کمیټې غونډه کې د پاکستان سفارتکار دیار خان ویلي دي چې د سلامتي کونسل ګڼو قراردادونو کې د کشمیر لنجمن حیثیت بیان کړی. شوی دی او د کشمیر مسله په آزادانه او غیر جانبداره طریقو سره په هوارولو زور راوړل شوی دی. اداریه وایي د دیار خان څرګندونې د هندوستان د مندوب د هغه وینا پر دې عمل کې راغلی دي چې پکې کشمیر د هندوستان نه بیلیدونکې برخه ګرځولې وه او تور یې لګولې و چې پاکستان په یو هندوستاني ریاست غیر قانوني. ادارې لیکي دا متل شوی دی چې د کشالو د اوږدمهاله حل لاره مذاکرات دي او د محاذ آرایې او جګړې په نتیجه کې ستونزې نورې هم پیچلې کیږي. نو پکار ده چې د دواړو هیوادونو اعلی چارواکي د مذاکراتو په ذریعه د ستونزو د هوارولو لپاره خپل کوشونه تیز کړي او راتلونکي کې د کېدونکو ممکنه خبرو اترو په مهال د کشمیر په ستونزه په ځانګړې توګه خبرې وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په لاهور کې د یوې کارخانې د غورځېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دغه پیښه کې چې د تېرې چهارشنبې په ورځ رامنځته شوه یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښتې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ډبرو نړیوالو مرستو باوجود د خاندانی منصوبه بندۍ په ناکامۍ لیکنه کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د لاهور د چارواکو په حواله ویل شوی چې د دغه ښار په صنعتي سیمه کې د یوې کارخانې د غورځېدو له وجې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وختې ده. د بحریه ټاون یو چارواکي احد مظفر شاه یادې ورځپاڼې ته ویلي په سمدستي توګه د دې پیښې وجوهات معلوم شوي نه دي، خو دا خبره واضحه ده چې د دې کارخانې ودانۍ د وړاندې نه هم کمزورې وه او د دې باوجود پکې نوی کار روان و. نوموړی وایي د دوی کارکوونکي او مشینري هم په امدادي هلو ځلو کې برخه اخلي او 450 زخمیان یې د ملبې نه راایستلي دي. ورځپاڼه لیکي چې دا پیښه یو وار بیا د حکومت پام دې خبرې ته راګرځوي چې د لویو ودانیو په جوړولو کې د تعمیراتو قوانین عملي کړي. په لاهور کې میش د ودانیو او خارونو د آبادولو کارپوهه سارا احمد نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په خارونو کې د ودانیو جوړولو لپاره قانون شته خو څوک پرې عمل نه کوي. پکار دی چې دا قانون نه یوازې په لاهور بلکې ټول هیواد کې عملي کړی شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې نړیوالو ادارو په دې ورستیو کې په افغانستان کې د صحت او خاندانی منصوبه بندۍ لپاره امداد ډیر زیات کړي، خو د دې باوجود یوازې 2% خلک د خاندانی منصوبه بندۍ په اړه پوهاوی لري. ورځپاڼه لیکي چې په دې لړ کې د جماعتونو امامان یا مولیان ښه کردار ترسره کولی شي، خو هغوی زیاتره د طالبانو د اثر لاندې وي، نو ځکه د خاندانی منصوبه بندۍ مخالفت کوي. ورځپاڼې ته یو ملا ویلي که دوی یې ملاتړ وکړي نو کم امکان دی چې ژوندي پاتې شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې په 500 کې یوه ښځه د حمل له وجې ژوند د لاس ورکوي، خو د صحت یوه نړیواله اداره وایي چې په دې لړ کې په سړو کې بیداری پیدا کول ډیر مهم دي او دا کار یوازې د جومات د لارې امکان لري. دې لړ کې نړیوالو ادارو دغه هیواد کې د زن امامانو ملاتړ ترلاسه کړی او تر دې دمه یې په سلګونو ښځې د حمل پر مهال د مړې کېدلو د خطر نه بچ کړي دي.
دا مشال ریډیو دا.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کونسل کې پاکستان ته د واپس غړیتوب ترلاسه نه سو، په پاکستان کې سینیټرانو په دې مسله ژغ پورته کړی دی او د حکومت څخه یې پوښتنه کړې چې داسې ولې وسو. په دې لړ کې د اپوزیشن سره تعلق لرونکو سینیټرانو د التوا یو تحریک وړاندې کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د ملیحه امیرزاده په رپورټ کې.
د پاکستان په سینیټ کې د اپوزیشن غړو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې پاکستان ته په دویم وار د غړیتوب نه ملاوېدلو په ترڅ کې له حکومت نه وضاحت غوښتې دي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر سلیم ماندوی والا وایي چې په دې لړ کې په سینیټ کې د التوا یو تحریک وړاندې کړی دی.
موږ په سینیټ کې په دې مقصد د التوا یو تحریک وړاندې کړی دی چې دا معلومه شي چې دا څه وشو ولې وشو، خو د حکومت د طرف نه راته څه جواب را نغلو. موږ نه پوهیږو چې حکومت ولې داسې کوي، جواب ولې نه راکوي، چې ولې 150 ملکونو موږ له ووټ راکړ او نور ولې رانه کړ. د بشري حقونو مسله خو په پاکستان کې تر ټولو زیاته ده. موږ ډیر عجیبه محسوسو چې ولې پاکستان د بشري حقونو له کونسله لرې کړل شو.
خود
زیارت پورس په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو وزارت د هفتواری خبری غونډې په وخت خارجه دفتر وایان قاضی خلیل الله ویل چې په دې مسله په سینټ کې د راپورته شوي بحث په لړ کې وزارت یو خبر پاڼه جاری کړې ده. نوموړي وویل یو څو نورې خبرې واضح کول غواړي او زیاته کړه.
موږ ته یو سل او پنځو هیوادونو ووټونه راکړه. د دې دا مطلب دی چې د بشري حقوقو کونسل غړو راته په اکثریت سره ووټ راکړ. بل خبره دا چې پاکستان په نړیوال فورم یو فعال او مضبوط حیثیت ساتلی دی. دا وخت پاکستان د ملګرو ملتونو د شلو مهمو ادارو منتخب غړی دی. د ملګرو ملتونو په مختلفو ادارو کې ووټ ګټل یا نه ګټل له دې سره تعلق لري چې د هیوادونو ترمنځ باهمي پوهه څنګه ده او ترمنځ یې څه انتظام شوی دی. پاکستان له ډیرو هیوادونو سره داسې ضروري انتظام ساتلی دی، خو ځینې وخت بعض ملکونه په آخري وخت د مختلفو وجوهاتو په بنیاد د دې پابند نه اوسي. د زبانی وعدې باوجود کله کله دوی ووټ ورنه کړي چې هغې سره اثر پریوزي.
دا چې پاکستان ته د ووټ نه ترلاسه کېدلو تر شا څه وجوهات کېدای شي، سینیټر سلیم ماندوی والا وایي،
زما په خیال خو دا وجوهات کېدای شي چې د پاکستان پارلمان هغه څه ونه کړه چې مطالبه ترې کېدله. د مثال په توګه نور ملکونو ته خپل ځواکونه لیږل. دویمه دا کېدای شي چې هند نه غواړي مونږ د کشمیر مسله پورته کړو، نو ځکه نه غواړي چې مونږ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کونسل کې پاتې شو.
خود ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې د پاکستان پخوانی مندوب بیرستر زاهد سعید وای چې پاکستان ته د ووټ نه ملاوېدلو تر شا څه خاص وجوهات نه ویني. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی یو سل درې نوي غړي هیوادونه دي. د ملګرو ملتونو د بیان له مخې پاکستان د ایشیا پیسیفیک په زمره کې په پنځو خالي نشستونو کې خپل سیټ وبایللو. د ملګرو ملتونو د بشري کونسل د غړیتوب موده د پاکستان لپاره د راتلونکي میاشت اخره پورې ده. د کونسل غړي د درېو کالو لپاره منتخب کیږي او دوه ځله پرله پسې د غړیتوب پس په درېیم ځل ممبر نشي جوړېدی.
دا مشال ریډیو ده.
د بشری حقوقو د څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د خبریالانو پر وژنو سختي اندېښنې څرګند کړې دي او ویلې دي چې دغه هیواد د صحافیانو لپاره خطرناک هیواد دی. نړیوالې ادارې په دې اړه یو خبر پاڼه خبره کړې ده. تفصیل یې ګلایاز وړاندې کوي.
د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د یو کارکونکي په وژنه اندېښنه څرګنده کړې ده او له حکومت د ککړو کسانو خلاف د کاروای غوښتنه کړې. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې سره په ټانک کې کارکونکي زمان محسود وژل شوی او د دې ذمهواري وسلوالو طالبانو اخیستې ده. د طالبانو یو وین قاري سیف الله رویټرز خبري اجانس ته ویلي، زمان مسعود یې ځکه وژلی چې نوموړي د دوی خلاف لیکنې کولې. د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره وایي چې د زمان مسعود وژنه په داسې حال کې شوې چې درې ورځې وړاندې د خبریالانو نړیواله ورځ ونمانځلې شوه. د ادارې په خبره پاکستان تر اوسه پورې خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. د نړیوال ادارې د شمیرو تر مخه له 2010 کال راهیسې په پاکستان کې د 15 نه زیات صحافیان وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې د خبریالانو د تحفظ د نړیوالې کمیټې په حواله ویل شوي چې پاکستان په نړۍ کې نهم هیواد دی چېرته چې د خبریالانو وژونکي او برید کوونکي نه دي نیول شوي او نه ورته سزا ورکړل شوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په پاکستان کې دا د معمول خبره ده چې خبریالان اغوا کیږي، نیول کیږي، زورول کیږي او بریدونه پ کیږي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې په خبر پاڼه کې د وژل شوو صحافیانو تفصیل خپور کړی دی او په دې حالاتو یې سختې اندېښنې ښودلې دي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په یو بیان کې ویلي چې حکومت خپلې ذمهواري په سمه توګه نه پوره کوي. د پاکستان حکومت په دې رسو کې داسې ګامونه پورته کړي چې د رای د ازادۍ مخه ونیسي. د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي باید د پاکستان حکومت هغه خبریالانو ته تحفظ ورکړي چې ژوند یې له خطر سره مخ دی او هغه ټول قوانین له منځه یوسي چې د رای د ازادۍ او د خبریالانو پر ضد دي.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
او هم د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د مشال ریډیو د اونیز پروګرام پام کوه پر لور اړو. د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار امان الله ناصر جوړوي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم. دا رادیو کمال دی چې خایسته په ګورګین جمال دی، تخلص مرچکی دی او مشوره له جنوبه تر شمال دی. خبرې د کبابونو کوي او خپل خوراک یې دال دی. نو ګرانو ګورګین زده او توتکی خسته اورېدونکو، خبرونه خو ټول د جنگ جدل پکړ دکړ شروع دي، د سیاسي لوبغاړو نیول او بندول شروع دي. فلال خو اپوزیشن والا نیول کیږي، خو کله کله دانما نه حکومتي هم پکې گرفتار شي، ځکه نو ټول حیران او پریشان دي. اپوزیشن والا د وزیر بری اعظم خاغلی پرواز شریف خواته ګوري، چې ولی ظالمه خو زاړه یاران یو، د انارو دوستان یو. هغه چې لوړ وګوري نو یو بل شریف هم ناست دی، هغه په بریتو ګوتې ورته تیروي. نو که لاندې ګوري زاړه یاران د ده په زړو عمل نامو لیکي ورته تیروي. که څه وایي لوی شریف خوابه دی، او که څه نه وایي هغه ملګري ګیله من چې په درنو کې ورسره و، په جلسو کې ورسره و. یوې خواته زمری دی او بل خواته کوهی دی، یوې خواته مار دی او بل خواته سوټی دی. هلته شي که هلته شي پریشان یار گنجی دی، ای یار لیونی دی، یار لیونی دی. نوگرانو او سرگردانو او ریدونکو، خبر گرم ده چی یو شریف روان ده او بل یو را روان ده، پا تم حیران خان ده و تخت پا لرزان ده، پبلک ټول پریشان ده، دا ملک نا پرسان ده چی هر یو سیاست دان ده. نوگرانو پا سیاسی بخار اختا او ریدونکو، نن مونگ خپل استودیو ستیشن تی گربریشن تا یو سیاسی حاکم را غخته ده. دای با دا توتکی چکری سره په مرکه کې د خلکو او د سیاسي مشرانو د ټولو ستونزو حل ورخی، تاسو او خاغلی حکیم سیاسي صاحب.
حکیم صاحب، مونږ تاسو ته په سټوډیو کې خراغلی وایو.
ډېره مننه. بلکې ډېره ګړنګنه، ډېره ګړنګنه.
څوک ډېره ګړنګنه؟
دا د ریډیو کمال د ښځو تر ټولو لویه ټریجډي همدا وي چې غږ یې دومره ښایسته وي لکه د لتا، او رنګ یې دومره خطرناک وي لکه د بلا. زه خو ستا سره مرکې ته ځکه راغلی یم. ما وی چې کترینه به یې، که هغه نه وي کرینه به یې، که هغه هم نه وي نو شبانه خو به خامخا یې، مګر ته خو شبینه یې مړی.
زه ستا سره څه واده خو نه کوم مړه. انټرویو راکه او زه په مخه دیښه. شبینه په ملا کوژ لکه کلنګ، رنګ دشین لکه بادرنګ، نوم دې د یاکم ملنګ.
های 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 بیوقفی، زما قدر له سیاستدانانو نه وپوښته چې شپه ورځ مې په چوکاټ کې ناست د خپلې کامیابۍ لپاره مشورې رانه غواړي.
ای په تا کې کوم داسې کمال دی چې هغوی ستا نه مشورې غواړي؟
ته ماته دا ووایه، دا پرواز شریف چا درته وزیر اعظم کړو؟
چا؟
ما. دا ایران خان چا په درنه کې د سټیج را غزار کړو؟
چا را غزار کړو؟
ما. ایران خان ته د واده مشوره چا ورکړه؟
چا ورکړه؟
ما. دا میخ رشید واده ولې نه کوي؟
ولې نه کوي؟
ما ورته ویلي دي چې واده ونه کړي.
حکیم صاحب که رښتیا دا ټوله سیاستدانان ستا خبره دومره مني نه، نو ته دا میخ رشید صاحب ته خو ووایه چې ما ته مرکه وکړي. ما اورېدلي دي چې وینا ملک ته د یوه کف کافي ښه ډېرې پیسې منلي وي.
توته کو لوړو څانګو ته لاس ما چوه، دلته د ګورګین مرچکی او سوړسک فریادي سره خپلې سلیماني او شنې چای سړپه د سیاستدانانو کوفي ډېرې ګرانې پرېوځي کنه.
اخه تاسو ویل چې پرواز شریف صاحب بېرته وزیر اعظم تاسو جوړ کړئ، دا څنګه؟
اول نصیحت خو مې دغه ورته وکړو چې د غټو بوټو والا سره پنګه نه یې چنګه، د ملک ناپرسان وزیر اعظمی د انگلینډ د وزیر اعظم چمونه مکوه. د دغو سره تعلقات سم ساته، کنی لس کاله به نه د لاهور پایوي نه به د فیصل آباد حلیم. ژړې سترګې او ګنجه سر به په سعودي کې شورمه خوري. زما نصیحت یې ومانه، د عقل ګولۍ مې ورکړه، لاړو ویښتان یې کېښودل، په ښه شرافت یې معافي وغوښتله. د الیکشن ریزلت یې لا نه و راغلی چې دی وزیر اعظم شو. ایران خان نارې کړې، بغارې کړې، چیغې کړې چې کیوریا هیچا یې په سورنا غوږ نه ونیو.
نه نو ده ته دا اوټونه چا ورکړه؟
پیرانانو چې هلته تعلقات صحیح وي نو اوټونه راشي، او چې تعلقات صحیح نه وي نو بیا ګوټونه راشي. هاو
اخه د ایران خان د سټیج څنګه رایله شو؟
یو ارې خو په سټیج باندې ښه موبلیل ورته واچول، ښه مې دا سټیج په غوړ کړلو، بیا مې یو څو دانې کیلې وخوړلې، دا پوستکې مې په سټیج باندې ورغوزار کړ. دی چې ورپورته شو وښویدی او لاندې رایله شو.
نه نو تا په دا سټیج باندې موبلین ولې وپاشل؟
دی ځان ته ډېر لوی شی وایي، زما استانې ته نه و راغلی، زما نو یې د عقل ګولۍ نه واخیستې، څنګه کامیابه کیدی شوی؟ ما مور واچول په چایو کې هغه ګولۍ چې د مغزو نه ګوبې جوړوي او د عقل نه نکل جوړوي، په سترګو پردې غوړوي. هاو بیا دې ولیدې؟ شپږ میاشتې درنې وې، ټریفیک هم بند کړی و، سم دم خلک یې په ناچ ګانو اخته کړي و، خو ترېنه جوړه یې سم نه کړه. هغه د کینیډا چادري صاحب یې له ځانه سره خوارو زار کو، وای نه وای ملک ناپلسان جوړوم. اخر یې واده وکړو، سوړ ننګور په کور کې د بېګمې سره ناست، خپلې تورې شنې ترخې چای شړپي.
توتکۍ د دغه منحوسه سره خیال کوه، خو هغه دې سره جلا یې کړو دواړه.
هغه کمی کونډې او تر وخت تیرې پیغلې چې په درنه کې د ده سره د واده په نیت شریکې وې، هغه خوارکیانې مایوسه او خوابه دې ترېنه لاړې. دې ته نو وایي چې سپلۍ هم سیرې شوې او کرکم د لاس نه ووت.
اوس د ټولو نه ضروري سوال، د مېخرشید ته تاسو د واده نه کولو مشوره ولې ورکړې ده؟
یاره یو دراز خبر درته وکم، میخرشید صاحب هم داسې زیرو میټر نه دی مڼې. یو واده یې پټ کړی و، د هغې له غمه یې ویښتان ولاړو او وږې ولګاوه. د بیړې نه په سیګار شروع شو، بیا ما ته راغلی په ژړا شو، وای خو نه د واده یم نه د مانځه یم، څه وکم؟ ځکه نو بیا ما ورته د عقل کیپسول او د هوښیارۍ دوې پوړۍ په کافي کې ور واچولې او ورته ومې ویل چې هلکه په دې کافیانو ګزاره کوه، واده ستا د وس کار نه دی. او بیا یو سیاستدان خو باید چې کم سي کم د ښځو د جنجال فارغ وي کنه، کنی دا د ټي وي پروګرامونه به څنګه چلیږي؟ د پروګرامونو د پاره میخرشید سیب د سپیر ټپنې کار کوي. او آخه توتکو، ستا واده نه دی شوی، تا ته هم د عقل د ګولۍ او د هوښیارۍ د یو پوړۍ ډېر سخت ضرورت دی. څه خیال دې دی چې یو پوړۍ درکم وړي؟
ګورګینه، د دې دمخه چې زه هم بې واده مړه شم، دا میک والا زه ولاړم.
نو ګرانو او سرګردانو اورېدونکو، توتکۍ شکری یو بوتل پیدا کړیو چې خلاص یې کوي، یو دیب ترې نه راووتئ. هغه دیب په سټوډیو سټیشن ته ګړبړېشن کې په ټلیفون باندې ناست دی او ستاسو و سوالونو ته ځوابونه وایي. ٹیلیفون نمبر په یاد لري، 000 بیا 000 او بیا شانه شانه شانه.
هلو هلو هلو
دیب صاحب، دیب صاحب، یو د کرایه کور دې را پیدا کړی وای نوشا؟
بیوقوفا، چې کور وای نو زه به په بوتل کې اوسېدلی؟ دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے میرے سین میرے رستے بنا دیے.
ہاں 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 ہ
دیو صاحب ادیب صاحب و ما یو د سترو زرو سیټ بنه کیرا ی وعده ته روانم دا نور شز پس وزما
د سترو زرو سیټ خو نه و چې زه خو سر په بوتل کې بند کړم د سترو زرو په سیټ پسې خو دلته راغلم کنا
یو یو زموږ دې هم نصیب خاورې سي دی برالی هغه مفلسه بیرته بند کړې په بوتل کې
دیب صاحب دیب صاحب په الیکشن کې ولاړ یم دا بیټۍ به مې د ووټو څخه نه کې را ډکه
غلط ځای راغلی بچیا غلط ځای هغه نور پیرانان دي چې پیټۍ ډکوي زه مجبور ضرور یم خو به ایمان نه یم
دیب صاحب ادیب صاحب هم د زما خوښه به نه کېرم را شه ډېرې پیسې درکوم
شکر الحمدلله اوس موږ ته د انسانانو د وژلو هېڅ ضرورت نشته دا کار خیر دوی په خپله ډېر په شوق کوي او که د انسانانو د وژلو د غسپید روانو نو ډېر ژر به په دنیا کې د حیوانانو حکومت جوړېږي خر به وزیر وي او خسر به وزیر اعظم اوس به سینیټر وي او اوخ به کمیشنر
جیب صاحب جیب صاحب دا اوبه ورځ په ورځ لاندې روانې دي ختمېږي
د کومې علاقې تنده چې په وینو ماتېږي هغو ته د اوبو څه ضرورت دی او پام کوه پام کوه ای بس زیاته وینه تویول پرېږدی او پام کوه پام
دستا پستر گو کے بس پاتشی دستا پستر گو کے بس پاتشی رکھ بیار چن پھکل پاتشی رکھ بیار چن پھکل پاتشی دستا پستر گو کے بس پاتشی دستا پستر گو کے بس پاتشی رکھ بیار چن پھکل پاتشی رتی بیار چین پخل پاتشی سحر وقت پاسی زار زار پرتے مزدور سحر وقت پاسی پشو گیرو مین بوت پاتشی پشو گیرو مین بوت پاتشی رتی بیار چین پخل پاتشی رتی بیار چین پخل پاتشی دستا پستر گو کے بس پاتشی دستا پستر گو کے بس پاتشی رتی بیار چین پخل پاتشی رتی بیار چین پخل پاتشی زار زار یو زل بیا پدی لارا شاشنا چه دکا گوا دکا تپاتشی چه دکا گوا دکا تپاتشی رکی بیار چین پخل پاتشی رکی بیار چین پخل پاتشی دستا پستر گو کے بس پاتشی دستا پستر گو کے بس پاتشی
رخی بیار کم پخلا پاتشی رخی بیار کم پخلا پاتشی جستا پخیال کی سخکارم زار زار افسوس جستا پخیال کی سخکارم دغا ارمان با مپس لپاتشی دغا ارمان با مپس لپاتشی رقی بیار کی مپس لپاتشی رقی بیار کی مپس لپاتشی دستا پستر گوکی بس پاتشی دستا پستر گوکی بس پاتشی رخی بیار چی می پخل پاتشی رخی بیار چی می پخل پاتشی